افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپید ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. السلام علیکم او د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغې اعلان هرکلی وکړ چې له پاکستان سره د پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي دي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې اور لګېدنه پای ته ورسېده. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
سرکې د مهمو خبرونو سرچکې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د څه باندې $9 میلیون په ارزښت د قرارداد د بشپړېدو خبر ورکړ. هغه شدید اور چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د 13 ساعتونو راهیسې لګېدلی و مړ شو او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی احضار کړی دی. دا خبر نو تفصیل. هغه شدید اور چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د 13 ساعتونو رئیس لګېدلی و مړ شو. په دې پیښه کې د چارواکو په خبره 300 دوکانونه وسوځېدل او خلکو ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. له کابل، کاپیسا او پنجشیر څخه د اور وژنې مامورین سیمې ته ورغلي او د اور په کابو کولو کې مرسته وکړه. د چارواکو په خبره په دې اور لګېدنه کې ځاني زیان نه دی رسېدلی. د اور لګېدلو دلیل تر اوسه دقیق معلوم نه دی. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د څه باندې $9 میلیون په ارزښت د قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت په یوه بیان کې چې تېره ورځ خپور سو راغلی چې د $9.38 میلیون په ارزښت یو قرارداد د ټیکساس ایالت په فورت وورت ښار کې له یو شرکت سره لاسلیک سو چې له مخې به یې AC-208 الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته برابرې سي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه قرارداد به د 2013 کال د نومبر تر 30 بش پرسی. هغه شرکت چې د الوتکې تولیدوي وایي د AC-208 الوتکې پر مختللي کشفي الوتکې دي چې شپه او ورځ کار ترې اخیستل کېدای سي او کولای سي د یاغیانو ضد مبارزې ډېر دقیق برنامې تنظیم او دقیق استخباراتي او پوځي معلومات برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتو تېر میاشت اعلان وکړ چې د $28 میلیون په ارزښت ټولیز قراردادونه یې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره لاسلیک کړي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت پر یانګي قلعه یې د طالبانو برید په شاتم بولی دی. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل شغل یاسیر ویلی چې اوس مهال دغه سیمه آرام ده. هغه وړاندې ویلی و چې تیر ماښام وسوال مخالفینو چې له څلورو خواوې د تخار پر ینګي قلعه برید کړی و په سیمه کې د موجود امنیتي قواو د مقاومت سره مخامخ سول او بیرته په شا وتمول سول. وسوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی ایثار کړی دی او په امریکا کې د روسیې د ډیپلوماټانو د استوګنځایونو د تلاشۍ په اړه اعتراض لیک ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویل سوی چې دوی په مسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال ایثار کړ. پاکستانی چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نښه کړی و خو پر ځای دوه نور کسان وویشتل. د پېښه نن سهار په کراچۍ ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته سوې ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه احضار الحسن له دغه برید روغ رمټ ووت خو یو پولیس افسر او یو تنکی ځوان په دې برید کې ووژل سو. دا خبره د متحده قومي غورځنګ او سیمه ییزو پولیسو تایید کړې ده. په همدې برید کې لږ تر لږه 4 نور کسان ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي 3 برید کوونکي نن سهار وختي له لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو سره په سامارا کې دغې کارخانې ته ننوتل او بریدونه یې وکړه. په عراق کې د السوماریا خبري اژانس ویلي چې برید کوونکو په لومړي سر کې کارکوونکي محاصره کړل. راپور زیاتوي امنیتي ځواکونو سیمې ته په رسېدو سره 2 تنه برید کوونکي ووژل. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې پر ورځ وویل چې برلین ښایي له ترکیې سره پر اړیکو بیا غور وکړي او له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د غړیتوب د ترلاسه کولو مذاکرې باید وځنډول سي. میرمن مرکل دا خبرې وروسته تر هغه وکړې چې انقره دوه تنه نور جرمنان ونیول. تر اوسه پورې 12 جرمنان په ترکیه کې نیول سوي دي. برلین وایي چې دا کسان په سیاسي تور توقیف دي. په نیول سوو کسانو کې یو هم د دی ویلت ورځپاڼې خبریال دینیز یوسل دی. دده د بند 200 ورځې پوره سوې. له تېرې وکال را په دې خوا ګڼ اروپایان په ترکیه کې نیول سوي دي او تورن سوي دي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد یې د ترکیې د تېر کال په ناکامه کودتا کې لاس درلود. او یو نوی پراختیایي بانک چې د روسیې، چین، هند او برازیل لخوا تاسیس سوی په پام کې لري روسیې، چین او هند ته 1.4 میلیارد ډالره پور ورکړي. دا بانک په 2014 کال کې تاسیس شو. له یادو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر د روسیې د عدلي سیستم د کمپیوټرونو د بیا رغولو، 470 میلیونه ډالر د هند په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو سیستم د پیاوړي کېدو او پاتې نورې په چین کې د انرژي د سپما او د سیلابونو د کنټرول پر چارو لګیږي. دا ژمنه داسې مهال لنسوی چې روانونه په چین کې د پرمخوادي اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه جوړیږي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته ورجیست. ورزو د خبرونه د تحلیل او راپورونو برخه ته د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اعلان هرکلی وکړ چې د پاکستان سره د پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي.
د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان، نظامیان، ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
پر دې مسئله مو له یوه سیاسي تحلیلګر سره هم خبرې کړې دي.
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کېږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کېږي او جدي کېږي، په هغه اندازه به موثریت هم ډېر وي.
په پروان ولایت کې اور لګېدنې زیانونه اړولي.
حدودا 400 دوکانونه ټول ویجاړ شوي دي، میلیونونه کسره پاتې شوي دي.
له دې مو هم خبرو چې د اختر اوله او دویمه خلکو په خوښۍ ولمنځله او تر اوسه په افغانستان کې د کومې جدي پیښې راپور نه دی ورکول سوی. دا جالب معلومات هم په دې خبرونه کې اوري چې یو جاپانی توانېدلی په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې د پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي دي. د دې وزارت ویاند وایي د تروریزم پر ضد مبارزه به هغه وخت بریالی سي چې پر پاکستان فشارونه لا ډیر سي. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو مشروط کېدل پر ځای او د سیمې د ثبات لپاره ګټور ګام بولي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د لوی اختر په دویمه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د رواني مبارزې د بریا لپاره پر پاکستان فشارونه خورا مهم دي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې هغه څوک چې د تروریستان څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي، که هغوی باندې فشار وانهچول شي، هغوی ته بالاخره ونه ویل شي چې د دې خلاص واخلي، دا د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي. چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان، نظامیان، ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پر پاکستان خپلې پوځي مرستې مشروطوي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس څخه خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني اخیانو د پټنځایونو پر وړاندې اقدام ونه کړي، واشنګټن به له پاکستان سره د مرستو د درولو تر څنګ ان پر دغه هیواد د بندیزونو لګولو هم فکر وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو یو برخه بندیږي، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان پر وړاندې دا د امریکا لومړنی اقدام دی. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړې، خو دوی هماغو ترهګرو ته چې امریکا یې پر وړاندې جنګیږي پناه ورکړه او دا چلند باید بدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د لوی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته وویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د موجوده ستونزو د حل لپاره هر ډول خبرو ته چمتووالی لري. و مو غختل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي د امریکا له روسي اقدام داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات نور د پاکستان پر ژمنو باور نه لري. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نور امریکا هغه څه چې د پاکستان نه انتظار لسته هغوی باندې مو باور نه لري او پاکستان ته یو ګواښنه او یا یو ویرونه متوجه کوي.
د ښاغلي شفیق په خبره که څه هم پاکستان به د امریکا د فشارونو په مقابل کې د سیمې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د امریکا پر ضد د یوه ایتلاف د رامنځته کېدو ویره هم شته، خو په ټوله کې پر پاکستان د امریکا فشار د افغانستان په ګټه تمامېدای شي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې د خپلو پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي دي. د دغه وزارت وایند وایي د ټوریزم پر ضد مبارزه به هغه وخت بریالی سي چې پر پاکستان فشارونه لا ډیر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نه وي لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپله خاوره کې افغان مخالفانو ته پناه ورکول نه مني. دغه راز د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې وځنډوي. په هالند کې می له میشت لیکوال او سیاسي تحلیلګر زکریا پوپل څخه پوښتنه کړې د پوځي مرستو د ځنډولو دا خبرداری پاکستان ته څومره جدي دی؟
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کیږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کیږي او جدي کیږي په هغه اندازه به موثریت هم ډیر وي. دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې امریکا پاکستان ته په څومره جدیت سره دا پیغام ورکوي چې د ترهګرو ځالې بندې کړي. که پاکستان پوه شي چې واقعا امریکا په جدیت په دې خبره کې او که چیرې موږ دا ځالې بندې نه کړو نو دا به موږ ته ډیر خطرناک واقع بولري. زه په دې متيقین یم چې پاکستان دا کار کوي او بالاخره به دا ځالې د منځه وړي. یوازې د 225 میلیونو ډالرو مرستې په بندولو سره زما د نظر څخه پاکستان حاضر نه دی چې د ترهګرو د ملاتړ څخه لاس واخلي، ځکه د دوی ګټې تر دې ډېر غټې دي. که چیرې موږ د پاکستان و غبرګون ته وګورو چې د امریکا د تاجراتو په وضعه کولو سره د چین سره، د روسیې سره، ایران سره او یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي، یعنی دا داسې یو عکسالعمل یې وښودی چې موږ هم د امریکا په مقابل کې څه کولی شو.
پوپل صاحب، د پاکستاني چارواکو له وروستیو بیانونو او هلته د حکومت په پلوي له وروستیو مظاهرو داسې نه ښکاري چې د امریکا د خبرداری جدي دی او پاکستان یې د چا خبره ورخطا کړې ده؟
نظر څخه د ترامپ راتګ سره د پیغامونو به امریکا او پاکستان ته ورکول کېدل او تر ډیر اندازې پر هم جدیت. زما منصور د جدیت څخه څه خبرې دي؟ یو خبره دا ده چې آیا امریکا به د پاکستان په مقابل کې یوازې په همدې اکتفا وکړي او که به نور هم مخته ولاړ شي، یعنی د بندیزونو به نور هم ډیر کې لکه اوس چې ګواښه کوي، لکه د روسیې په مقابل کې او لکه د ایران په مقابل کې. که چیرې دا تعزیرات همدومره مخته ولاړ شي او پاکستان ته دا وښودل شي چې دا کار کیږي، نو په هغه صورت کې به ګټه ډېره وي. د بل طرفه پاکستان په امریکا کې ډېره قوي لابي لري. د پاکستان لابیګران په امریکا کې ډېر کار کوي چې د جدي اقداماتو مخه ونیسي د پاکستان په مقابل کې. نو زما د نظر څخه په نږدې وختونو کې به دې ته وکتل سي چې امریکا نور څونه مخته ځي او نتیجه به هغه وخت معلومه شي.
په پل سب اندېښنه همیشه دا شول کېږي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نسي. د جنوبي اسیا او افغانستان په باب چې کله د امریکا نوې ستراتیژي اعلانېدله، د امریکا ولسمشر پر پاکستان د فشار راوستلو د یادونې ترڅنګ له هند څخه د افغانستان د لانجې په حال کې د همکارۍ غوښتنه وسوه. دغه مسله څومره پاکستان لا تحریک کولای سي د سختریزو ډلو د ملاتړ لپاره؟
امریکا دا یو رقم د اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هند دې په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل سي، ځکه چې په کښې کې مري افغانان. په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اسلام نه ده، خو دا په دې معنا نه ده چې که چیرې پاکستان خپلو کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هندو سره د دوستی او همکاري خلاص اخلو. د هند سره دوستی د افغانستان لپاره ډېره مهمه او ارزښتناکه ده.
په پل سب تاسو مخکې یادونه وکړه چې پر پاکستان د پوځي مرستو د بندولو مسله شایي پر پاکستان زیات تاثیر ونه کړي، ځکه چې د دې مرستې اندازه کمه ده. نور کوم اقدامات داسې دي چې امریکا کولی سي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره ورڅخه استفاده وکړي، یا هم افغان حکومت په دې برخه کې له امریکا څخه د مرستې غوښتنه وکړي؟
ډیر کارونه کېدای شي چې وسی. یو د هغو کارو څخه دا دي چې اقتصادي بندیزونه پر ولګول شي. دا اقتصادي بندیزونه یوازې د امریکا نه وي بلکې د اروپایي اتحادیې هم وي. که دغه بندیزونه پر پاکستان ولګول شي، پاکستانی توکي اروپا او امریکا ته صادر دي، پاکستان اقتصاد د سقوط سره مخامخ کیږي. یو خبره دوهمه خبره، حتی که د سویفت د سیستم څخه، د سویفت د بانکي سیستم څخه پاکستان قطع شي لکه ایران چې قطع شو، دا به د پاکستان لپاره فاجعه وي. او زه متأكد یم چې پاکستان په هیڅ بای باندې جته حاضر نه دي چې دا دوه کار وسی. که چیرې دا ګواښ ورته جدي وسی او دوی پوسی چې همدا کار کوي، لکه جورج بوش چې دا اختر وم پرویز مشرف تور کړی وو، دا هغه منظور هم دا نه و چې بم پر دوی ورځي، بلکې منظور هم دا سي تعزیرات و. نو زما د نظر څخه په دې صورت کې به پاکستان مجبور کیږي چې د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
په هلند کې مش لیکوال او سیاسي تحلیلګر زکریا پوپل و چې د ازادي رادیو پښتنې ځواب ولید. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی کړی چې پر پاکستاني د خپل پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي تر هغه چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپل سترګو نه ویلي دي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاوره کې افغان مخالفانو ته د پناه ورکولو مسله نه مني. وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. د امریکا حکومت دغه راز د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې وځنډوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې اور لګیدنې چې نن دویمه ورځ وه پای ته ورسېده. ویل سي چې دغه اور ګڼ دوکانونه سوځولي او خلکو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالی زیانونه اړولي دي. د ازادي راډیو له خبریال احمد حنایش څخه مې شپه مخکې کې نور معلومات غوښتل چې تازه وضعیت څه دی. د انسانانو د ټپي کېدو یا هم د مړینې راپور تر اوسه ورکول شوی دی که یوازې اور لګېدنې مالی زیان اړولی؟
ځاني تلفات نه لري، ځکه چې رخصتي وو په دوکانونو کې، هیڅ څوک نه وو، صرف خسارات ډېره شوې ده.
دا اور اوس هم روان دی که مړ شوی دی یا د پخوا په نسبت کنټرول شوی؟
د سیمه ییزو چارواکو اوس ویلي چې سایه د کابل، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو راغلې ده، اوره بالکل ختم شوې ده او خلاص دی، بالکل دا پیښه ختم شوې ده.
په دې پیښه کې یوازې دوکانونو ته زیان رسیدلې دی که د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي؟
هغه ځای چې اور لګېدلی ده هلته د خلکو کور نه وو، ټول دوکانونه وو چې په دوه طرف کې اور لګېدلی ده او ټول خراب کړی ده، قطعاً د خلکو کورنۍ نه وو.
انیش صاحب، د اور لګېدنې علت څه شول سوی دی؟ ولې دغه اور بل سوی وو؟
د دې دلیل چارواکو تر اوسه څه ویل نه ده، خو هغوی تاکید کوي تر اوسه روښانه معلومات نه دی که د هغې اصلي دلیل د دې پېښه څه دی. عیني شاهدانو سیمه ییز خلکو وایي چې هغه کسان چې معتاد وو هغوی تریاک وهلی وو، کافروشي کې او دوکان یې سرای وو چې کا او لرګي خرڅول وو هلته. په دې علت اصلي دا دی چې معتادونو هلته تریاک وهلی وه، په دې خاطر دا پېښه رامنځته شوه.
انایش صاحب، خلک څه وایي چې دی اور ولې دومره زیات وخت دوام وکړ؟
سیمه ییزو چارواکو وایي په دې خاطر چې ډېره دا پېښه ډېره غټ وو، ځکه چې لرګي سرای وو او کافروشي وو، اور ډېره غټ وه او ګسترده وو. خو مګر یو ځینې دلیل دا وو چې د اطفایه د پروان ولایت اطفایه چې بم په مرکز کې د چاریکار او اوربند ډېره لاره دی، 100 کیلومتره هغه فاصله لري، امکانات هم ډېر محدود وو. د کابل او کاپیسا او پنجشیر چې امکانات را جمع شوه راټوله شوه چې هلته بیا لږ تاثیر وکړ چې تقریبا دوه روز وخت ونیول.
په دغو دوکانونو کې چې تاسو یادونه وکړه چې هغې کې لرګي هم خرڅېدل، پروړ هم خرڅېدل، نورو کومو شیانو دوکانونه وه؟
هغه 1500 دوکانان چې ټول د لمنځه تللی ده هغوی ټولو پکې مختلفه شیونه خرڅېدل، د خوراکي مواد، د پوشاکي، د دفاعي لوازم، ټول شاینه چې د عمومي ضرورت د خلکو د قربان ترون ولسوالیګان شیخ علي سرخ پارسا شینواری او سیاګرد ولسوالیګانو ټول باندې حتی باندېان چې هغه د باندېان مسیر هم د لارې مسیر دی او د بازار دی مرکزی بازار وو ټول شاینه په دوکانونو کې خرڅول کېدل.
بلې دا 400 دوکان سوځیدل کې 1500
ترچینه وایي چې د څلور سوه ډېر خو مګر خلکو وایي او عیني شاهدان وایي ډېر دی احتمالا د 1500 دوکانونه رسېدلی دی دا خسره.
په پروان ولایت کې د ازادي راډیو خبريال احمد هنایش و چې د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې د اور لګیدنې په اړه معلومات راکول. دغه اور نن مړ کړای شو. د ځینو سرچینو په حواله ویل چې په دې اور لګیدنې کې په سلګونو دوکانونه سوځېدلې دي. دغه اور پرون بیل شوی وو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
یو بیا تاسو ټول اوریدونکو ته د لوی اختر د دویم ورځې مبارکي وایو. په افغانستان کې خلکو د اختر اول ورځ او نن یې دویمه په خوشحالیو سره ولمانځله. دا خوشی په داسل کې ولمانځل سو چې په وروستیو اونیو کې یو لړ خونړیو پیښو خلکو ته د امن په برخه کې اندېښنې پیدا کړې وي. تر اوسه په افغانستان کې د کومې جدي امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول سوی. حدیث پردیس له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. پردیس، په کابل کې د اختر دویمه څنګه وه او وضعیت اوس څنګه دی؟
سلام سلام تاسو ته. د اختر دویمه ورځ مو په خیر. نن کابل خاریانو د اختر دویمه ورځ په خوښۍ او بیل دی چې کومه جدي پیښه رامنځته شي ونمانځله. نن د پرون په پرتله ګڼه ګوڼه په ښار کې زیاته وه. امنیتي ځواکونه هم په واټونو کې تنظیم شوي وو. امنیتي تدابیر جدي نیول شوي وو او ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. او ما د کابل د امنیه قومندانې له ویان بصیر مجاهد سره خبرې وکړې. لاغنه مې پوښتنه وکړه چې د کابل کې د پیښو په رابطه مې ترې وپوښتل. لاغه وویل چې تر اوسه پورې د کوم جدي پیښې راپور دوی ته نه ده ورکړل شوی او تر اوسه پورې یعنی اختر په خوښۍ سره لمانځل شوی او کومه خاصه جدي ستونزه نه ده رامنځته شوې. بلې خالي صاحب،
پردې صاحب، تاسو نن د کابل بیلابیلو سیمو ته هم سر ورښکاره کړ. د چا خبره په دوو سیمو کې تاسو څه تدابیر ولیدل چې د نورو اخترونو په نسبت یې فرق درلود؟
بلې، یو موضوع دا و چې سالی صاحب په میله ځایونو کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او بله موضوع له خلکو سره مو چې خبرې وکړې خلک هم د امنیتي تدابیر نه راضي وو. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر یوه ورځ وړاندې شپنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي او همداراز په کابل کې هم. له دوی سره چې مونږ خبرې وکړې دوی هم د امنیتي تدابیر نه راضي وو او هیله دا هیله یو خودله چې هی کاش په افغانستان کې همدغه د اختر د اولې او دویمې ورځې په څیر چې نن په ارامۍ سره دغه ورځې تیرې شوې ټولې ورځې همداسې په ارامۍ سره خلک تیرې کړي او د اختر خوښي وي او یا که نوره خوښي وي نو په ارامه او سوله ییزه فضا کې د خپلې خوښۍ او خوشحالۍ سره ونمانځي.
پردې سب، تقریبا په د تیره میاشت کې په افغانستان کې څو خونړۍ بریدونه وسول. خلکو هم اوسنی اختر د بیرې او اندېښنو په فضا کې ولمنځله. له خلکو سره عمدتاً کومې اندېښنې موجودې وي؟
بلې، یوه جدي اندېښنه چې د خلکو سره موجوده وه او چې موږ سره خبرې کولې، یعنی له ورایه دا اندېښنه دوی مطرح کول او همداراز احساس کېدل. په البته جماعتونو کې چې په کومو وروستیو کې بریدونه وشول دا مسله موجوده وه. یعنی د خو کله چې دا خبر نن دوی سره مونږ خبرې وکړې نو چې تر اوسه پورې کوم پیښه، یعنی پرون هم په جماعتونو کې کوم خاصه پیښه رامنځته نه شوه او نن هم په ټوله کې چې امنیتي وضع ښه وه نو دوی د امنیتي ارګانونو له تدابیرو خوښ وو او همدای غوښتنه وه چې که څه هم یعنی د افغانستان دښمنان خپل پلانونه لري خو دوی باید ورته بیداره اوسي او دغه پلانونو د شندول لپاره جدي امنیتی تدابیر په پام کې ولري او همدار از دوی به مو سره همکار پاتې کیږي.
بلې، پردیس صاحب، ولسمشر د اختر په اوله ورځ تر لمانځه وروسته خلکو ته په خپله وینا کې د یووالي پیغام ورکړ چې شیعهګان د سنیانو مسجدونو ته ورسي، سنیان د شیعهګانو تکیه خانو یا هم عبادت ځایونو ته ورسي. دې مسئلې څومره په خلکو کې د یووالي روحیه را ژوندۍ کړه؟
سالی صاحب، یو موضوع چې په خورا یعنی د هیوادوالو سره چې کلم خبرې کېږي او په دغه خاص مشخصا په همدې رابطه باندې لنی کمرغه یعنی یو سنی هیوادوال سره خبرې کېږي او که یو څوک شیعه وي، نو دوی په یعنی په پوره اطمینان سره دا خبره کوي چې په همدې خاوره کې دغه مذاهب مختلف مذاهبو چې څوک پیروان دي هغوی په ورورګلوي فضا کې ژوند کړی او هېڅکله به دا ډول توطیې ونه شي کړی چې د مذهبونو تر منځ چې کوم وحدت او یووالی شته ده دې ته زیان ورسوي. نو په دې رابطه باندې دوی خورا مطمئنه دي او یعنی هېڅ ډول وایي چې توطیې او په دې رابطه چې کوم هڅې کېږي دا به نتیجه ورنه کړي.
ډېره مننه. حدیث پردیس په کابل کې.
السلام علیکم، رحمت الله خان یم، ازادي راډیو خبریال. ټول اسلامي امت په ځانګړي توګه خوږو همکارانو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه محمد حدیث پردیس، تاسو ټولو د لوی اختر مبارک وي.
السلام علیکم، اجمل قربان یم، به اختر مبارک شه او قربانی مو قبول.
السلام علیکم، زه ابراهیم صفیم، د ازادي راډیو لارې تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. هله د چی خوشاله، آرام او سوخاله اختر ولرې.
السلام علیکم، زه سبون کاکړې ما، ټول ته د دوی اختر مبارک وي.
سلامون از نصرت پارسایم د ازادي رادیو خبريال. لوی اختر یا د خوشحالي او راستو او هوادارو ته مبارکي وایم.
مینوالو سلامونه، لوی اختر مو مبارک. یوسف زدرانیم، مونږ نن هم په کار باندې لګیا یو چې تاسو ته راپورټونه او خبرونه وړاندې کړو. په دې هیله چې تاسو ټول خوږ او خوشاله اختر ولرې. تاسو ته د اختر درې ورځې خوشاله غواړم.
یو جاپانی توانیدلې په سپوږمۍ کې اکسیجن پیدا کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
یو جاپانی څېړونکی په دې بریالی شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د مځکې اکسیجن ومومي. ساینسپوهان له ډېرو وختونو راهیسې باوري ول چې د څو میلیارد کاله پخوا اکسیجنونه په سپوږمۍ کې موندل کېدای شي. دوی له ډېرو کلونو په دې پوهېدل چې په سپوږمۍ کې اکسیجن شته، خو اوس جاپانی څېړونکی سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالی شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن له مځکې سره تړاو لري د ساینس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده. د جاپان د اوزاکار پوهنتون یو شمېر ساینس پوهانو په سپوږمۍ کې د موندل شوي اکسیجن جزئیات په استرانومي نیچر مجله کې خپره کړي دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د څو میلیارده کاله پخوا وخت یو پټه څنډه بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتم سیار زیات پوی شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
ستاسو له پیغامونو
سید خان د غزنی ولایت تاندړو لولو سوالی خبرې کوم. د جزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته زړه له کومه سلامونه وایم. نیکه د خدای د ښه اختر او د سول اختر او ټول مسلمانانو ته د سول پیغام راوړي.
اختر د ټولو مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه، کپ وطن وي او کورک له وطن وینه. السلام علیکم، شاباس کلندر زدران یم، د پکتیا ولایت ګرد چاینه. تاسو ته اوریدونکو ته کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیلې او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشحاله یم چې تاسو ته پیغام ثبت کوم. د نشریدو په هیله یم او د ټولو افغانانو لپاره، د لپاره د ټولو پښتنو لپاره، هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي، هر ورځ اختر اختر واړم. د دوی د سوکالۍ، آرامۍ او خوشحالۍ په تمه رب تعالی ته لاس په دعا یم. وسلام، د احترام.
بلی، السلام علیکم، محمد قاسم زواچم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. لمړی د لوی اختر مبارکي تا ته د رادیو ټولو همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله یم چې وسوکاله د افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفین ته غوښتنه لرم چې دامګړی په جګړه کې ښکیل دي او د نورې وادو لپاره جګړه کوي. د دوی څخه هیله کوم چې نور جګړه پس کړي او د خپل هیواد هلته یو خوشحالي په نصیب کړي. سلام، محمد قاسم زواک.
الو السلام علیکم زه د زابل د ولایت په خاکی افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم د ټول افغانستان شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم زموږ د خاکی افغان د ولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو نو له الله پاک سره شکر چې موږ ته صبر او وسیله غواړو او دوی ته جزا السلام علیکم و رحمت الله و برکات
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسو آزادی رادیو ته غوږی یاست اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای تر رسیدي دویمه ماشمنی خبری مجله چې د ماشام تر او بجو دوام کوي له احمد جعفر احمدی څخه اوري چې له تازه راپورونو خبرونو او مطالبو سره استودیو ته راغی احمدی صاحب د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک سه او مهرباني
تشکر از شما